پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لن خبرونه. د اسلامي دولت ډلې دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې د دغه برید د مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او یو شمېر نورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره پرونی برید غندلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر ګوردواره له برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. دا خبر ایشن نیوز انټرنیشنل رسنۍ نن سهار د هند د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله خپور کړی. په ورته ګڼو هندي خبریالانو هم دا خبر تایید کړی او په خپلو رسمي ټویټر پاڼو یې خپور کړی دی، خو د هند حکومت رسمن تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي راستنیږي او د فساد دوسیې لري که یې څوک پر ضد دعوه لري کولی شي یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي. هاخوا طالبان وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون په هڅو پرون د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل تستون شو. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیوردونسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ له دغې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه د دې هیواد کاندیدي منظور کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي دولت ډلې دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او یو هم د طالبانو ساتونکی. له دغه برید وروسته د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو له سلو زیاتو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
دا به هم واورئ چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر لا هم د پاکستاني ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم زنان وهي په ډنډو په چلاخو سپین ژوري وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوډوره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. له بل لوري د هند حکومت په کارت پروان کې پر دغه ګوډوره له برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دا خبر په رسمي ډول نه دی خپور کړی، خو یو شمېر هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوډوره پرونی حملې پراخ کورني او بهرني غبرګونونه هم راپارولي دي. نور په دې رپورټ کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې دیوی حمله قربانی شو. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنۍ مینې افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بې رحمۍ به وژل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي 28مه د کابل کارت پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخه نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څېړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پر داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبې شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنیږي او د فساد دوسیې لري که یې څوک پر ضد دعوه لري، یوازې کولی شي چې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. د هغه کمیسیون د چې پر مټې په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال بیرته افغانستان ته ستن شوي او دغه لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې دغه راز د پخواني جمهوري نظام په یوه دوره کې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ خوانه وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل ته استون شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا چې مال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او کسانو لړلې یو شمېر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري، له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وڅېړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یوه باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او دوی سره کار نشي درلودلی، د کمیسیون سره به تماس نشي، کمیسیون د تماس د کمیسیون دا کار څوک دعوه ولري هغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شویو په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورو نشته. حدسه مو کړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنېدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نوکداره چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وایي طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کدرونو له وړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان له مخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
لبلې خوا په دې وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته هم د افغان کډوالو د تلو لړۍ اتیزه شوې ده. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته هم تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د تاسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د لو حقونه پکې خوندي وي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په وروستیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول سي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو چې افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. یان شتولتنبرګ کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه او ویل دغه وسلې باید کیف ته ورکړ شي، که څه هم لوړې بیې نن ورځ لوړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې همدا اوس د اوکراین په ختیځ ښار سیوردونیتسک کې توده جګړه روانه ده. از ما همکار اسدالله لودین په استډیو کې را سره دی. لودین صاحب، د ناتو عمومي منشي د کومو ملاحظاتو له مخې اټکل کوي چې د اوکراین جګړه به کلونه کلونه وخت ونیسي؟
په مننه نوري صاحب، د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدېدو وړاندوینه کړې ده. یانس سټولتنبرګ له جرمني بلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه، ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فیکټور دی. جانسن زیاته کړی چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي.
د اوکراین د جګړې په ډګر کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ د اوکراین په ختیځ کې روسي پر ډیرو خرونو تمرکز کړی دی.
بله، د روسیې دا مهال خپله جګړه د اوکراین پر سیوردونیتسک او یو شمېر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې او شدیده کړې ده. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیوردونیتسک خپرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې بل دغه ښار دفاع کوي. نن یکشنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه تازه نه دي ویل شوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل دا د نږدې څلور میاشتې ووتې. په دې موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له لس میلیونو ډېر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شوو اروپا ته پناه راوړې ده.
ډېر مننه. له بل لورې اروپایي اتحاد یا اروپایي ټولنې هم ډېره تیاری ښودلې چې راتلونکې اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي او دا هېواد د اروپایي ټولنې د یوه کاندید په توګه وپیژني. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایه په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیشن مشر ملا عبدالغنی برادر وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه ډېر لس پانګوال د 250 میلیونه ډالرو په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د کانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل شوی چې په افغان انویسټ شرکت کې ګډون کوونکي پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت له ټولو هغه افغان سوداګرو پانګوالو چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونې کړې غوښتي وو تر څو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمېر پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د سبو او تازه ترکاریو د ښه فصلونو له امله د عوایدو کچه شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو ته رسیږي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سکال په دغه ولایت کې د کانال ریاست د معلوماتو له مخې سبو تازه ترکاریو ښه وده کړې او بازار یې هم له پخوا ښه شوی دی. د دې وزارت په وینا دغه سبو تازه ترکاري د کرنې ریاست اړوند په شنو خونو کې کرل شوي او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي. بادرنګ، رومیان، پالک، ګندنه، شنه مرچ او یو شمېر نوره تازه ترکاري د دې ولایت له مهمو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو په دغه ولایت کې د برېښنا او همدارس د خپلو ولید شویو محصولاتو لپاره د ښه بازار د نشتون له امله شکایت کړی و او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو یورو 95.53 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 16.99 افغانۍ، یو سعودي ریال 23.80 افغانۍ، 8.75 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، 2.25 افغانۍ، زر هندي کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 4.10 افغانۍ.
لخبرونو ور آخوا
په اندې برخه کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې مسؤلین وایي د هېواد په اته ویشتو خصوصي پوهنتونونو کې ځینې پوهنځي د جوازونو د نشتوالي له امله له منځه تللی دي. په عین حال کې په خصوصي پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت تدریس هم زیات شوی. نور په دې رپورټ کې
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رشتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولی دی.
مو په اونۍ کې درې ساعته لرو، مخکې مو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قرآن کریم د زوار او زیر او سم تلفظ درس مو درلودی، نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لید تدریس به کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیاتو رشته ده، نو کله چې د پوهنتون نور مضامین زیات شي زموږ تخصصي مضامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول شوي مکتوب له مخې د اسلامي ثقافت مضمون له 2 کریډیټ څخه 40 کریډیټ ته لوړ شوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په اونۍ کې 3 ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس شي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یوازی د اسلامی ثقافت کریډیټ له 2 کریډیټ څخه 40 کریډیټ ته لوړ شوی چې په 8 سمسترونو کې تدریس کیږي، خو په نورو مضامینو کې بدلون نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره زیات شمېر متخصص استادان له هېواد وتلي او د هېواد ډیری پوهنتونونه د تدریسي کادرونو له کمښت سره مخ دي. د باختر خصوصي پوهنتون استاد نقیب الله احساس په دې باور دی چې په پوهنتونونو کې د نصاب بدلون مسلکي کادرونو او متخصص سینو تارتیا لدی او په وسنه شرایطو کې د مزامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنه یې پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په وسنی وضعیت کې لبا د مرغ موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کم اکثر مخ یو، او په دې ورستیو کې اکثر علمي او تخصصي کادرونه له هیواد وتل دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډیټ څلور ویشتل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشتوالي له امله له منځه تللې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس به هم له صفی الله ستانکزي واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکنې کړي دي.
په کابل کې د سیکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبه ورځې خونړی برید د ګڼو ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. ګارډین لیکلي وسلوالو په کابل کې د سیکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمي چاودنو شمېر راټیټ شوی، خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګورډوارې باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سیکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. د برید په وخت په ګورډوارې کې شاوخوا 150 کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلي په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سیکان په افغانستان کې اوسېدل، خو اوس یې شمېر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورځپاڼې د 2000 کال د مارچ یو خونړی برید یاد کړی چې د سیکانو تر ټولو لویه ګورډواره یې په کابل کې هدف وګرځوله، او تر هغه راوروسته د سیکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونې بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سیکانو ټولنې د کابل په ګورډوارې باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سیکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سیکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سیکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغې زیانګالې ټولنې د را ایستلو لپاره لاس په کار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د کارتې پروان په ګورډوارې د برید په تړاو یوه مقاله خپره کړې او تر ډېره یې د دغو بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسله وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مذهبي لږکیو باندې څو خونړي بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوي چې په مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبره شوې مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2020 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لږکۍ د ډله ییز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
هغه افغانان چې د کندهار سپین بولډک چمن ترمنځ په لاره تګ راتګ کوي د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو چلند غیر انساني دی او آن ډېر ځلې مېرمنې هم تلاشي کوي. نور په دې رپورټ کې
د سپین بولډک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند، تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کېږي پاکستاني سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمدالله په نومونو دوو مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پولیس پر دروازه لا اوښتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د پاکستاني لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. ظلم دغه ظلم دی شروع زموږ زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ په ژوري وهي په دورځي په سوو انسانانو کې بیرانیږي زړونه کې خرابېږي د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده. د دې خوا وړي که دا خوا راوړي په سوو انسانانې و دا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې
وروره پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی پایه والا دی زلمی شروع کردی دی زنان و نارینا و سپنجور دا خوما شروع چنیان خوما شروع زنان و تلاس رو چی پیریه بیزتی و رسیه.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولډک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومې او د پاکستاني لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلاو کوم شروع کې دي. وزارت هم په لاس په کار دی یو هیئت یې ټاکلې دي چې د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغان او پاکستاني چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کار یا پاکستاني پیژندل پاڼي په ښودلو سره تګ راتګ کولای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې موږ ته د واتس اپ له لارې پریښي او یا هم د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې دا پیغامونه پریښي دي.
د زابل ولایت په مرکز کلات په سیمه کې کوم موسسات سروې کوي هغه هغه خلکو ته دا کارټونه د مرستې ورکوي چې د کلي خان ملک یا مور کاسي هغه سړی ته نه رسېږي. تاسو باور وکړئ پرون مې یو ځای یو ښځه ولیده ورته زړلې هم خو چا غږ نه اورېدی. نو هیله کوم د لوړ پوړو چارواکو څخه مو دا خواهش تسي زابل ته خاص توجه وکړئ. دلته یتیمان کونډې دا ټول پاته دي هغه خلک یوړي سي موټر ولري د کلي مصرې اول له هغو خلکو حق ته بیا د هغو د قریبانو وروسته که بیا هم مسکین ته ورسېدل که نه ورسېدل پر مسجد لس کاټه ورکوي نو دا به کله هم مسکین ته ورسېږي. نظر وکړو ته نور څلورو کاټو پورې علاقه یو مسجد کې ورکړي هغه به د کلی یتیم ته ورسېږي که به مسکین ته ورسېږي که به ماړه ته ورسېږي.
ولایت لغمان کې وروره ډېر حالات خراب ده. ډېر داسې حالات خراب داسې خلک یو مړی وچې ډوډۍ تیاران دي دغه مواد په صحیح توګه نه توجیه کېږي. غونډ واسطه واسطه بازي هغه خلکو ته ورکوي چې چا مخکې ډوډۍ دغه خلکو ته ورکړې وه. او بله خبره داسې دغه خلکو به مخکې ویلې چې دا معلم به په وظیفې ته نه پرېښودی شي ده دا معاش حرام ده دا د کوپر پیسې دي اوس مغه د کوپر پیسې څوک پرې وروره دوم او دریم او کوله سوک دریم او سلور مخه ځای پیو کوله بیخړی حالات روانده دی. مولا صاحبان نم داغه د شه خدای خاطر کو هغه مخک دولت کم دغه شان وغه باندې هوتا شه کو پر ټاپل غول تاسو خزان د مسلمانانو تاسو ولې دغه شه کوي. نو سوک ورو را پلډری دی په اخلي په غر کې خول اګه دی ډالر او پاوري کې ولا اګه دی پیسو پاوري کې دغه پیسې تاسو د کم کړه هم دغه د فارو غریب حق خوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 24.